بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان را وړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوبه مینهوالو حامد سیماب سره د خپلې همکارې میرمن فاطمی ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ شنبه د 1399 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د فروری 14مه او د 1424 هجري قمري کال د رجب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام د نیکمرغه زوکړې لکلیز سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران ریډیو درس کارکونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د نړیوالې اټومي موافقې په چوکاټ کې پر خپلو رواو غوښتنو د ایران د اسلامي جمهوریت د ټینګار په حق لده. بیا هم د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې او همداراز د رجب د میاشتې د را رسیدا په باب د پاکستان له یو تکړه دینی عالم مولانا شاهد علی خان سره شوی مرکه درابرو. بیا هم ورپسې د نن ورځې مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم اورېدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4:00 وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران په سرحدونو کې د روغتیایي پروتوکولونو په زیات خیال ساتلو ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې په ګوته وهونکو څرګندونو کې ویلي دي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل له اوربند سره مشروط دي. په بلخ ولایت کې د طالبانو په غونډه کې په بم چاودنې کې 10 طالبان وژل شوي دي، او ملګري ملتونه د ترهګرو له لیسټه د انصار الله غورځنګ د وستلو هرکلی کوي.
اوس هم پر خبرونه، ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر نن له کرونا وایروس سره د مقابلې د کمیټې په غونډه کې د درستو روغتیایي پروتوکولونو رعایتول له کرونایي ناروغۍ څخه د تیرېدا مرحلې ته د رسیدا یوازینۍ لاره بللې، او له دې سره یې په یو وخت له اړوندو مسؤلانو غوښتي هیواد ته دې د منتقلېدونکو وایرسونو د واردېدو مخه ونیسي او په سرحدونو کې دې د روغتیایي پروتوکولونو جدي اجرا په نظر کې ولري. ډاکټر حسن روحانی زیاته کړې ده د مسافرانو د قرنطینه شونې او ټیسټونو مرحلې دې د خودل شوي پروتوکولونو په چوکاټ کې په حساسیت سره تعقیب شي. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز پر خوریدونکو ویروسو د ککړو کسانو ورمخ کې پیژندګلوي ضروری بللی او ویلي دي باید درست د دغه مرګونی ناروغۍ د څلورمې مرحلې د مخنیوي لپاره لاس په لاس کې ورکړو، او اجازه ورنکړو چې د دغه ناروغۍ احتمالات د خلکو سلامتیا او معیشت ته تاوان ورسوي.
په ایران کې نور 4 کسان د کرونا ویروس قربان شول. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د روغتیایي چارو د وزارت ویاندوی میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې د کورونایي ناروغانو د احصایو په باب ویلي د تشخیص د نړیوالو معیارونو پر اساس په تیر شوه روز کې په کرونا ویروس نور 1,140 ککړ کسان پیژندل شوي چې له 2,500 کسان په روغتونونو کې بستري شوي دي. میرمن سیما سادات لاری زیاده کړې تر دې دمه په ایران کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر 1,015,800 ته ورزیات شوي. هغې ویلي له بده مرغه په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ککړو نور 4 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له دوی سره په درست ایران ایران کې تر دې دمه د کورونای قربانیانو شمیر هم 85,000 ته رسیدلی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو شمیر تر دې دمه څه د پاسه 1,08,000,000 تنو ته رسیدلی، چې له 2,00,000 تر لږه 2,03,590,000 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او څه د پاسه 80,000,000 کسان هم په درملنې پسې شه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي.
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات د اسلام کله په مرکزی ګمرکو کې پراخ اور ډیر زیات تاوانونه اړولی دي. زموږ خبریال راپور راکوي. د افغانستان د هرات د پانګونې او تجارت د کوټې مشر یونس قاضی زاده نن ویلی دي په دغه اور کې د اسلام کله په ګمرکو کې موجوده ټول شیانو تقریبا زیاته حساب په اور کې سوځیدلی او دا د افغانستان د خصوصي برخې د ډیر ستر اقتصادي گزار دی. د دغه راپور په اساس د اسلام کلا په ګمرک کې اور پسې هراته د ایران صادراتي برېښنا هم خوڅه شوې ده. همدارز راپورونه ښیي د افغانستان د اسلام کلا په ګمرک کې اور اوس د ایران د خراسان رازوی دوغرون تایبا د ګمرکو ته هم غځېدلې ده. په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ اور وژنې ادارې په شمول درست خدماتي ادارې هغه ځای کې موجود دي او د اور د مړکولو هڅه کوي. تر دې دمه د دغه اور لګونې په باب څه خاص راپور نه دی ترلاسه شوی. البته ځینو سرچینو ویلي دي چې احتمال شته په د ګیسو او تیلو په ټانکرو باندې حمله شوې وي.
له افغانستان د بهرني واسکر وطل اور بند سره مشروط دی. زموږ خبریال د اریا نیوز خبری آژانس له خوله راپور راکړ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل بیګا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني تماس کې د دغه هیواد په داخلي چارو کې په ګوتوهنو سره ویلي، هر کله چې جنگ پای ته ورسیږي اور بند ټینګ شي نو بهرني پوځیان به له افغانستان نه ووځي. د جوزف بورل د غلم سون او جنگواړي سرګندونه په داسې حال کې چې امریکا په تیرو 60 کلونو کې په افغانستان کې په خپل ماته خوړلي پوځي شتون سره نه یوازې د دغه هیواد د امنیت د تامینولو وړتیا نه لري، بلکې د جنگ وژلو او ترهګرۍ پراختیا او د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د بندون عامل ده. د افغانستان د ولسي جرګې استازو د چهارشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې ویلي، د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په درز او تفرقې اچولو د خبرو اترو په بهر کې ځن او د جنگ پراختیا ته لمن وهلې ده او د افغانستان د واکوالانو پارلماني استازو او د سیاسي او مذهبي شخصیتونو ترمنځ د موقتی حکومت د جوړېدا د پلان په مطرح کولو سره تاوتریخوالی رامنځته کړی دی.
همدارس د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي، د دغه هیواد ولسمشر جوزف بایدن حکومت به په هغې موافقې کې چې پخوانی کرګړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا طالبان ډلې سره لاسلیک کړي وه بیا کتنه کوي، خو تر دې دمه د دغې بیا کتنې پر ډول فیصله نه ده شوې. امریکا په قطر کې د تیر کال د فروری په 16 نیټه د طالبانو ډلې سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه چې په اساس یې باید طالبان په افغانستان کې تاوتریخوالی او حملې ودروي او امریکایي فوجیان هم له دغه هیواد ووځي، خو تر دې دمه طالبان هم په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکوي او له جنګ ځپلې افغانستانه د امریکایي ترهګرو فوجانو د وتلو هم کومه نښه نښانه نه ښکاري.
په بلخ ولایت کې په بم چاودنې کې 10 طالبان وژل شوي. زموږ خبریال د شفقنا خبری آژانس له قوله راپور راکړ. د افغانستان دفاع وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په قلته کلی په یو جماعت کې نن سهار د طالبانو یو غونډه وه چې پکې بم وچاودید او 10 طالبان پکې وژل شوي او د خبر تر مخابره کې دا پوري یو شمیر نور هم ټپیان خودلی چې ځینې پکې مرګي حال دي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي، طالبان په دغه جماعت کې د ماین جوړونې او خوښونې د ټریننګ لپاره غونډه شوي وو. البته د خبر تر مخابره کې دو پوري په دې اړه طالبانو کوم خبرګون نه دی خولدلی. دوستانو، د ورستی او شخړو او بم چاودنو په اړه له غزنی زموږ د خبریال رالېږلي راپور سره په ګډه اورو.
نن سهار د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو پر بیز د وسلوالو طالبانو له لورې موټر بم برید ترسره شو. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاضي یوسف احمدي رسنۍ ته په یوه رالېږل شوي پیغام کې ویلي چې په دې برید کې د یو قمندان په ګډون 8 تنه افغان ځواکونه وژل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کندهار ولایت له امنیتي او سیمه ییزو چارواکو سره اړیکه ټینګه کړو، خو بریالي نه شوو. بلخوا بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په قلتا سیمه کې د طالبانو د شپږ بهرنیو اتباعو انجینرانو په ګډون 10 تنه طالبان د خپل ماین په 14 کې وژل شوي دي. خبر پاڼه وایي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبان د ماین جوړولو زده کړو باندې بوخت وو. وسله والو طالبانو تر اوسه رسنۍ ته په دې اړه څه نه دي ویلي. عنایت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
بیا هم سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه د ترهګرو له لیسټه د انصار الله غورځنګ د ویستلو هرکلی کوي. فارس خبری اجانس راپور ورکړی د ملګرو ملتو د سرمنشي دفتر بیګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یمن د انصار الله غورځنګ په باب د امریکا د ولسمشر جوزف بایډن د حکومت د فیصلې په هرکلی سره هیله ښودلې. دغه اقدامات په یمن کې د سعودي ایتلاف د ځواکونو او دغه هیواد تښتیدلي او مستعفي شوي حکومت له ځواک سره د یمن د فوج او ولسي مبارزو کمیټو ترمنځ د نښتو له حل کېدا سره مرسته کولی شي. د امریکا خارجه وزیر انتوني بلینکن بیګا ویلي د امریکا د تش په نامه ترهګرو تنظیمونو په لیست کې د یمن د انصار الله غورځنګ د شاملولو لپاره د دغه هیواد پخوانی کرغړن حکومت د فیصلې د باطلولو په باب د جو بایډن د حکومت فیصله به له سه شنبه ورځې راهیسې اجرایی شي. بلینکن یو ځل بیا مودې شوې چې د امریکا دغه اقدام له یمن سره د انساني مرستو په لړ کې دی.
فارس خبری اژانس راپور ورکړی د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ یو مشر او دغه هیواد د انقلاب د لوړ شورا مشر محمد علي علی الحوسی بیگا په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلي د امریکا د خارجه وزیر انتونیو بلینکن ورستی څرګندونې په دې خبرې په ټینګار سره چې د امریکا د پخوانی کړغیرن حکومت په وسیله د ترهګرو ډلو په لیست کې د انصار الله نامې شاملول یو تیروتنه ده او تایید یې وکړ چې دښمنان او سیالان د هیواد د حاکمیت او وطن په دفاع کې د انصار الله غورځنګ روا دفاع ګواهي ورکوي. الحوسی روښانه کړی د انصار الله په دې ارتباط د امریکا وروستۍ فیصلې ته په مثبت نظر سره ګوري، ځکه چې دغه مخکنی فیصلې نتیجې د یمن ولس ته متوجه دي او انصار الله په دغه هیواد کې د امریکا د خبیث چلند د درېدا لپاره د نویو فیصلو په تمه دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت عزت من اوریدونکو، سم د نړیوالې اټمي موافقې په چوکاټ کې پر خپلو رواو غوښتنو د ایران د اسلامي جمهوریت د ټینګار په اړه تبصره دراورو. امریکا او اروپا چې په جامع نړیوالې اټمي موافقې کې خپلې بد عهدۍ انتها ته رسولې دي، اوس له ایرانه د امتیاز د اخیستو په توهم ککړ شوي دي. خو هغه موافقه چې په خپلې خلاف ورزي کړي په رنگ ورکولو او تازه دوکې سره له ایران سره د نوي موافقې په سر خبرې اترو ته چمتووالی نیسي. له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې لاسلیکونکو 2 روپۍ هیوادونو یا همغه اروپۍ ټرایکا په همدې لړ کې د جمعې په ورځ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا د جامع نړیوالې اټمي موافقې ژمنتیاو ته د پابندۍ په موضوع کې د ایران په لور د تورونو ګوته اوږده کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف دغه اعلامیه په خبرګون کې په خپل یو ټولنیز پیغام کې د جامع نړیوالې اټمي موافقې په اساس د خپل ژمنو په پوره کولو کې د 2 روپۍ هیوادونو بد عهدیو ته اشاره کړې او لیکلي دي د کوم منطق په اساس ایران د اصلاحي اقداماتو درولو ته پابند دي چې له نړیوالې اټمي موافقې د امریکا له وتلو یو کال وروسته چې هماغه شان دغه نړیوالې اټمي موافقې خلاف ورزي ته دوام ورکوي غوره کړې دي. په دې زمینه کې یو اساسي پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د نړیوالې اټمي موافقې برخلیک چې د ملګرو ملتونو مشوره هم تایید کړې ده کوم ځای ته رسیدلې ده، او آیا د نړیوالې اټمي موافقې لوري خپل ژمنو ته پابند پاتې شوې دي چې د بلې موافقې لپاره کوم ځای پرې خودلې وي؟ حقیقت دا ده چې د ایران جدي غوښتنه جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د امریکا بیرته ګرځیدل نه دي،
بلکې د بندیزونو ختمول او د ملت غصب شوی حقوقو بیرته ستنول دي چې دا د امریکا او اروپا دنده ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د اسلامي ایران د پوز د هوایی او هوا فضا دفاعي ځواک د یو شمېر قومندانانو په ټول کې چې د 1350 مریض کال د سلواغې د میاشتې په 19 نیټه له حضرت امام خمینی سره د پیلوټانو د تاریخي بیعت د کلیزې په مناسبت شوی د جامع نړیوال اټمی موافقې په باب روښانه کړی ده. ایران به هغه مهال په نړیوال اټمی موافقې کې خپل ژمنو ته بیرته وګرځي چې امریکا درست بندیزونه د کاغذ او یا د خبرو په حد کې نه بلکې په عمل کې ختم کړي او د بندیزونو لغوه کېدا د ایران لخوا ثابته شي. دا د ایران د اسلامي جمهوریت یو چورلټ او بیرته نه ګرځېدونکی او د درستو مسولانو د یوې خولې سیاست او هیڅوک به ورڅخه سرغړونه ونه کړي. واضح ده چې پر ایران د زیاتره دباو موخه د جامع نړیوالې اټمي موافقې د ژمنتیاو د ترسره کېدا په بدل کې د امتیاز اخیستل دي چې یو منطق هم په هیڅ ډول عنوان سره دغه کلنګ نه مني. په دې سناریو کې د امریکا نوی ولسمشر جوزف بایډن د دې په ځای چې په جامع نړیوالې اټمي موافقې کې د ایران منطقي او حق غوښتنې ته ځواب ورکړي د تیر وخت تیروتنو ته مخه کړې ده. اوس که هغه لاره تکرار شي نو څه ضمانت شته چې امریکا به په څلورو نورو راتلونکو کلونو کې بیا هم د نړیوالې اټمي موافقې خلاف ورزي ونه کړي؟ د سیاسي چارو یو تکړه کارپو او شناندی عبدالباری اتوان وایي اصلا د جامع نړیوالې اټمي موافقې فلسفه څه ده؟ نړیواله اټمی موافقه داسې موافقه ده چې د باراک اوباما حکومت یعنی هغه وخت چې جوزف بایډن یې مرستیال ولسمشر وو ورسره موافقه کړې وه. په همدې دلیل دا چې ایران امریکا ته وایي تاسو باید د موافقې مادو ته پابند اوسئ او د خپلو پابند پاتې کېدا په بدل کې بیا له ایران وغواړئ چې ورته پابند شي. په دغه شان شرایطو کې دا خبره چې باید له خپلو همتړونونو سره مشوره وکړو په یوې نوې موافقې پسې شو، د ایران توغندوی پروګرام باید ختم شي، ایران باید په سیمه کې له خپلو وسلوالو ډلو ملاتړ لاس واخلي، د څه لپاره دي؟ دوی غواړي له هر څه د ایران لاسونه لنډ کړي او دغه هیواد تسلیمېدا ته اړ باسي. هماغه ډول چې د کویت له جنګ وروسته یې صدام تسلیمېدا ته مجبور کړ، معمر قذافي او نورو یې له کوم برخلیک سره مخامخ کړل. د ایران اسلامي جمهوریت په حقیقت کې د جامع نړیوالې اټمي موافقې ژمنتیاو ته د امریکا او نورو لورو په نه پابندۍ په اعتراضي خبرګون کې په جامع نړیوالې اټمي موافقې کې د اټکل شویو لارو چارو په اساس په دغه نړیوالې موافقې کې خپلې ځینې ژمنتیاوې کمی کړې دي. متحده ایالاتو البته د غلطو محاسباتو په اساس په یو اړخیز او غیر قانوني اقدام کې جامع نړیواله اټمی موافقه پریښودله او ورڅخه ووت او لغوه شوي بندیزونه یې بیرته ولګول او پر ایران یې په دروغجنو تورونو او جوړو شویو عنوانونو سره نوي بندیزونه هم اعمال کړل او د دغو بندیزونو د اجرا لپاره یې پر نورو هیوادونو هم دبونه واچول. پر دې اساس د امریکا او اروپا لپاره یوازینی منطقي لاره په جامع نړیواله اټمی موافقې کې خپل ژمنتیاو ته بیرته ګرځېدل دي. دا تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو، اوس هم د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزي او همدارس د رجب د میاشتې د را رسیدو په باب د پاکستان له یو تکړه دینی عالم خاغلی مولانا صاحب شاهد علی خان سره مرکه لرو چې په دې شبو کې دا اوریدو بل نه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د رجب د میاشتې لومړۍ نیټه د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره برابر ده. تاسو مهرباني وکړئ اول خو د رجب د زبرګې میاشتې د فضیلت په حق لا، بیا د امام باقر علیه السلام د شخصیت او د هغوی د علمی خدماتو په حق لا زموږ اوریدونکو ته خپل نظر وایي. مهرباني جی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اهلها، اما بعد، فقد قال الامام الباقر عليه الصلاة والسلام ان حديثنا يحيي القلوب. زغل جان طرفنا تاسو خدمت کې اور اندیشان تاسو را قدر من اور عزت من د دې پروگرام اوریدون کې دی غټولو خدمت کې سلام علیکم ورحمت الله اور اندیشان تا د نن ورځې چې د امام محمد باقر علیه السلام د ولادت ورځې او د رجب میا شروع شولا دی اردو مناسبت او حواله سره ټولو خدمت کې تبریک او تهنیت او مبارکباد پیش کوم. د امام محمد باقر علیه السلام ولادت سره د رجب المرجب د عظیم میاشتې ابتدا وشولا د ډیر لوی غټه خبره دی ویلې چې دغه درې میاشتې دی د رجب میاشته د شعبان میاشته د روژې مبارک میاشته د اردرې د بهارې بندگی د بندگی بهار دی د خداوند متعال سره د راز او نیاز ټول وختونه دی انسان پکار دی هر وخت کې هر زمان کې د خدای خپل رب عبادت وکي بندگی وکي غسا مرتبط شي اما د دې بندگی د دې ارتباط بهار نامه غا دغه سلسله دغه بهار شروع شول نن نه پیل اوریز دی دغه د رجب المرجب ډیره عظیمه میاشته دی ته دته د ماهی استغفار نه ویلی شي توبه میاشته دی د دعا میاشته دی د عبادت او د روژې میاشته دی لذا د امام ولادت شروع شولو د دی عظمت نن ورځې نور هم بلند شولو او مو پکار دی باب الولایت نه دی دروازې نه وارد شو تا د خپل هدف او مقصد خدای ته رسیدل او کمال ته رسیدل دی اغه کمال ته رسیدو د پاره د مو پروردگار عالم د رهنما او د کوم د انسان هدیانو دغه هدایت لپاره نظام تنظیم کړی دی دغه په کفارامینو او دغه کلام روشنی کې دغه ژوندۍ سیرت او تاریخ روشنی کې د خپل هدف ته خدای ته رسیدل دی د مو د پاره آسان شي. امام محمد باقر علی السلام څو ننی د ولادت ورځ دی د مسلمانانو د عالم انسانیت امام دی د دی ولادت د امام علیه السلام د اسلامي کال مطابق و 500 کال کې د امام ولادت وشي او د یو سال 400 کال د اسلامي کوم کال دی امام شهادت وشي د امام ټول ژوندۍ و 500 کال دی لکه څنګه د ولادت و 500 کال باندې شوېدی د امام عظمت او د امام بزرګي د دسې هستیانې دي د دسې قسم دي چې دیو مطابق دیو شان کې گفتگو کوونه خبرې کوونه دا صح کار دي انسان د پاره د زو ابعاد دي جو دریا په مانند دي سمندر په مانند په مثال دي غپ شانت دي لیکن مو هم خپل وجود مطابق سای کوشش تلاش کو څه دغه زندگی د دیواله یو کاتره د مو زندگی ترشی تعداد څه د مو دغه زندگی ګلی ګلزار او سرسبز او شاداب شي. یکی وی جمله باندې غړم صرف یدوی خبرې وکم. جابر ابن عبد الله انصاری کوم مشهور او معروفه خبره دی انغه زیل کې د دې څه پیغمبر سره موجود وم صلی الله علیه و آله و سلم زیارت کې موجود وو مسجد کې ماته د پیغمبر ویت اے جابر تب ملاقات وکي ولدن لی من الحسین د ما یو بچی څنګه د حسین نسل ندی یو قال له محمد غته د محمد نویل شي دغه محمد به یبقر العلم بقرا دب علم تکي خبوت سیری د علم خزانه به ترګاندی کی فإذا لقيته كل غس ملاقات وكي فقرا مني السلام دا یو واحد هغه هستی دی امامانو کې چې امام تا پیغمبر جابر ابن عبد الله انصاری په ذری سره خپل سلام رستول دی. اے جابر کله ته دي سم ملاقات وکي بیا د ما سلام مزو محمد ته ورسوا دی کی و جمله پیغمبر ډیره لویا جمله کړی دی چې یبقر العلم بقرا دا غا د ما زو محمد د به علمونه وڅیری لکه زمکه تیرلې شي د خزانه زمکه کې پټي وی غارو کلې شي د ما باقر زوی د خپلې زمانه کې څوره علمونه څنګه پټ وو مخفي وو غباندې ظلم ولا کومې کاڼي لګې دي وو غباندې ظلم وجنه کوم تیارې وي د ما زوی براشي د اغه ظلم کاڼي د ظلم تیارې به ختمي اغه چشمه د علم ولا غب تکي غب انسانيت پره سرګاندی کی وب تیری دنیا کا به عیان او واضح او روشن کی اور دا سے خبر نه دی سو صرف دا مکتب اهل بیت او مکتب تشیع سره دا رب لري نه زه دوی جمله د خپل ورونو اهل سنتو کتابونو نادر تا بیان کوم چې غکی غا دی امام متعلق څنګه علم کوم مقام کې وو غا عظمت او بزرگی واضح شي. ابن حجر حیتمی خپل کتاب سوای کې محرکی کې نقل کړي چې امام محمد باقر علیه السلام دغه د علم ولکوم معرفو پټې خزانه ویږي دي شان کې واضح او خلقو د پر روشن کې د حقایق او حکمتونه لطائف د علوم تروږي دي شان سره خلقو د پر وتی سرګان دي کوڅ غنا چوک انکار نشي کولای مگر دوا کسان یو کس هغه تغبی بصیرت وی یو هغه تغبت سیرت وی یو باندې پړتی دا د مخ کې وی څو دا د علم چیرون کې دی دا د علم جامع دی دی د علم پرچم بلند کو دغه د ابن حجر حیتمی جمله دی اما دینه غټه جمله عبد الله ابن عطا دی ته دا عبد الله ابن عطا کومه جمله دی د سید ابن جوزی خپل کتاب تذکرۃ الخواص کی کشف الغمه کتاب کی اندیشه البدایه و النهایه ابن اسیر د اهل سنت لوی کتابونه غو ذکر کی غد دی شان سره ذکر کی چې ما رایت العلماء عند احد ما علماء نبی کتل یو نګدی یو ساری په محضر کې هم څه اصغر منهم څه غونه څو وړو ډیر زیات وړو کې وی اند ابي جعفر محمد ابن علي امام محمد باقر د جناب امام صادق علیه السلام پلار سره ما علما دورا وړ ندی کتلی یو کس هم په نږدې باندې یعنی څکل دیو سره امام باقر علیه السلام محضر ترغلو نو غب اصغرو یعنی ډیر کوچیکو وړو کې لی تواضع اهم له د ټول په د امام شان کې تواضع کا ول و معرفت هم او ته د معرفت د ټول او تپاتا و به حق هی و علم هی د حق او د علم وقتباسه منه امام نبی کلام ذکر کا ول مخ کې غټه جمله دادی ولقد رایت الحكم ابن او یینا علی جلالته و سمه حکم بن او یینا د هغه کاسته صدا عربو کې علم کې افاق لري ځان ته غټ ہستی غٹ کاستی لیکن عبد الله ابن عطاوی سما حکم بن اوینا وقتل دور ابا بزرگی عظمت باوجود غم څنګه وقتل وهو بین یدیه امام محضر کے ناست یتعلم منه غند علوم حاصل کی و یاخذ منه کسبی بین یدی المعلم دی شان سره د امام مخ کی ناست لک یو وڑو کے مشوم بچے یو لوی استاد مخ کی ادوی گوتنے د ادب ولگی دی شان سره حکم بن او یینات امام باقر علیہ السلام محضر کی ناست و د غود علم سمندر او چشمه نبی استفادہ کولا د ابن حجر اسکلانی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 9 کے ذکر کرے دی
ډیر ډیر مننه مولانا صاحب ډیر مننه
روت سپانو ته کتنه
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ عزیزانو اوسم بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شویو چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
ډیر عزت منور دن کو د تهران چاپ اکثر او رسپانو په خپلو نننه یو غنو کې د بیلابلو موضوعګانو او د خبرونو پړه لیکنه او تبصری کړی دی د تهران چاپ رسپانو په سر کې د پردا او رسپانه لولو پردا او رسپانه د پارلیمان د ملي امنیا د کمیسیون غړي زهرا الهیان وینا په کو لیکلو سره ویل دي امریکا د ټول بندیزونه لري کړی او ایران دی د امریکا رښتیاواله معلوم کړی دغه ورځپاڼه بیا زیاته کړې ده د پارلیمان د ملي امنیت کمیسیون غړي ویلي دي اروپایي هیوادونه بیا د کب تر دریمې نیټې دي په ایران بندیزونه لرې کړي او کنوي حکومت باید هیواد الحقي پروتوکول د خپلې خوښې له اجرا وتلو لپاره چمتو کړي ورسپانې په دوام کې زیاته کړې ده د ایران د پارلیمان د ملي امنیت کمیسیون غړي زهرا الهیان د انقلاب د معظم رهبر وینا چې ایران به هغه وخت د اټومي تړون خپلو ژمنو ته بیرته وروګرځي چې امریکا ټول بندیزونه په کاغذ او یوازې په وینا کې نه بلکې په عملي ډول لرې کړي او د دې بندیزونو لرې کولو رښتیاوال ایران معلوم کړي. تا په اشاره سره وویل د رهبرۍ ستر مقام د ایران د بهرني سیاست او د اټومي تړون حدود مشخص کړي دي. هغې زیاته کړه د ایران د ډیپلوماسۍ حدود په دې عرصه کې کاملا مشخص دي او باید هغه سرې کرښې چې د انقلاب موازن رهبر په نظر کې نیولې دي په دقت سره د پام وړ وګرځي.
اوس هم وطن امروز ورځپاڼه په څلورو فلسطینیانو په صهیونیستي میشته سیمه کې د یو موټر برید ترنوان لاندې وطن امروز ورځپاڼې خبر په خپرولو سره لیکي تیره ورځ د نیول شوي فلسطین په عین البیضا سیمه کې په څلورو فلسطینیانو د صهیونیستي میشتې سیمې برید وشو. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د روسیا الیوم چینل له خپل خبریال څخه په نقل سره وایي د دې اقدام په تعقیب کې یو فلسطینی شهید او درې نور ته ټپیان شول. روسیا الیوم په دې اړه لیکي تر اوسه معلوم شوی نه ده چې دا پیښه په قصدي وه که یوازې یوه ترافیکي پیښه وه. له بلې خوا فلسطیني سرچینو هم د دې په اړه راپور ورکړی او دا پیښه یې د محوله سړک په غور اردن کې نقل کړې ده او لیکلی دی چې د دې پیښې په تعقیب کې 50 کلن شهید او یو بل کس سخت ژوبل شوي.
خواږه اردونکو د تهران چاپ ریسلت ورځپاڼې بیا د سیاسي خبرونو په برخه کې لیکلي دي د امریکا د ولسمشر جو بایډن د حکومت سیاستونه د ټرمپ د حکومت په څیر دي. ورځپاڼه زیاتوي په پوځي ډګر کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار جنرال حسین دهقان له ګارډین ورځپاڼې سره په یوې مرکې کې د امریکا د نوي حکومت ته په اشاره سره وویل د جو بایډن اداره د څو اړخیز بلنې ډیپلوماسۍ او د نړۍ سره د تعامل په اړه زیاتې خبرې وکړې خو تر دې دمه د هغوی په عمل کې د ټرمپ د ادارې سیاستونو ته دوام ورکړی. د ایران پولیس باندې د ظالمانه بندیزونو نه لرې کول او د تیلو پیسو ته د ایران د لاسرسي بندول په داسې حال کې چې کورونا سره د مبارزې لپاره کنګل شوي پیسو ته ضرورت شته په نړیوالو اړیکو کې د ډونالډ ټرمپ د راوی د دوام معنی ورکوي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار بیا وویل ایران به د پروری په 19 نیټه کې د ډیپلوماسۍ له لارې بدلولو ته اقدام وکړي. دغه تاریخ د ایران د اسلامي شورا لخوا ټاکل شوی تر څو د لویدیځو هیوادونو د نژمنتیا په وړاندې اټومي سیټونو ته د ملګرو ملتونو پلټنې محدودې کړي.
ګرانو قدرمنو اوس هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه را اخلو. کیهان ورځپاڼه د نړیوال خبرونو په مخ ایران په حق ویلی چې بایډن په بندیزونو کې د ټرمپ تقلید کوونکی دی تر عنوان لاندې لیکي. یو امریکایي شنونکی د امریکا د نوي چارواکو څرګندونې په ماشومانه بللو سره یې چې ویلی دی تهران د واشنگټن څخه مخکې خپلو ژمنو ته بیرته راستنېدو ته اړتیا لري زیاته کړې ده چې د ایران پر خلاف د امریکا د نوي ولسمشر چلند د دې هیواد د تیر حکومت په څیر دی. ورځپاڼه زیاتوي هغه وویل د ایران پر خلاف د بندیزونو مسؤول اوس بایډن دی. هغه د بایډن د دې څرګندونو په اړه ویلي دي خو دا بلنه له ایران چې ثبات لرونکي وضعیت ته بیرته ستون شي د معتبر ډیپلوماسۍ لاره نه ده. دا مطالبه همدا ده چې ده له ډوله ده.
ګران اوریدونکو اوس د کابل چا ورځپاڼې لولو. د کابل چا ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بین الافغاني خبرو اترو او سولې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې د سولې مسله راخیستې ده او لیکلي دي تمه دا چې د سولې پروسه به زر تر زره نتیجه ورکړي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا د تر دو کلونو ډیر وخت وشو چې امریکا په افغانستان کې د سولې پروسه پیل کړي، خو تر اوسه لا د بین الافغاني خبرو په ایجنډا کار نه دی پیل شوی. ورځپاڼې د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې په اړه هم لیکنه کړې ده چې دغه توافق اوس له نویو پوښتنو سره مخامخ شوی دی. د لیکوال په وینا پخوا داسې اټکل کېده چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور ته د 2018 میلادي کال تر مې میاشتې پورې خاتمه ورکړي، خو په وینا یې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته دا وضعیت بدل شوی او اکثر امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې امریکا باید په دغه هېواد کې خپل پوځي شتون ته دوام ورکړي چې دا پخپله د سولې توافق ننګوي. د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکا عسکرو د وتلو په اړه په واشنگټن کې د بیلابیلو مقاماتو لخوا شک او تردید طالبانو مشر ته به ته هم ډیر ګران پریوزي او دوی به له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي.
هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دیخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دوهم پړاو خبرې په ټپه ولاړ دی او طالبانو د خبرو میز پرېښي او د سیمې هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي دي، خو د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه بیا په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو د جګړې درول او اوربند اړین بولي. سر مقاله لیکونکي دا خبره هم اور کړې ده چې د سولې هڅو په لړ کې سربیره پر دې افغان حکومت په کور دننه او سیمه ییز کچه د سولې لپاره د اجماع د پیاوړي کېدو لپاره خپلو هڅو ته زور اور کړی دی. لیکوال په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رولانډ کوبیا څرګندونو ته هم اشاره کوي چې له طالبانو یې غوښتي بیرته د خبرو میز ته راوګرځي. ورځپاڼه بیا لیکي چې نو طالبان هم باید د ملت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ومني او د سولې لپاره په عمل کې خپل هوډ ثابت کړي.
خواږه اوریدونکو، صوبې کابل ورځپاڼې د کډوالو وزارت په وروستیو څرګندونو نیوکې کړي او لیکلي دي په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې نامنیو زور اخیستې د دغه وزارت کوشش کوي له بهر هم کډوال افغانستان ته راوغواړي. وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته رستیدونکو چارو وزیر نور الرحمن اخلاقي وروستۍ څرګندونو ته اشاره شوې ده چې په روان کال کې 3,50,000 پورې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د لیکوال په وینا له بهره د افغان کډوالو بیرته رستنېدل د حکومت لومړیتوب دی، خو په وینا یې اساسي مشکل دا دی چې د افغانستان حکومت د امنیتي وضعیت او ناوړه پایلو په پام کې نه نیولو سره کډوال بیرته رستنېستا ته هڅوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ ورځ پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
قدر من اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. زموږ غږ د ایران د اسلامي جمهوریت له راډیو څخه اوري او نن د فروری 14 نیټه یا د سلواقې د میاشتې 15 نیټه ده چې د راډیو نړیواله ورځ ده. او په همدې اړه زه ستاسو کوربه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ګرانو اوریدونکو ته د دې نړیوالې ورځ په مناسبت مبارکي وایم او هیله لرم چې د پروګرام تر پایه را سره د دغه پروګرام د اوریدو سره واوسئ. Thank you.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، دا لسم کال دی چې د راډیو نړیواله ورځ یعنی ورلد راډیو ډے لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو څنګ یونیسکو دغه ورځ د راډیو د اهمیت د ښودلو لپاره ټاکلې ده، خو د پرورې دیارلسمه نیټه یې ولې ټاکلې ده؟ د دې وجه د 1948 میلادي کال ته ورګرځي. د دغه کال د پرورې دیارلسمه نیټه هغه ورځ وه چې ملګرو ملتونو په لومړي ځل خپل راډیو شروع کړه، څو له دغه لارې خپل فعالیتونه د ټولې نړۍ د خلکو غوږونو ته ورسوي. راډیو چې د 19 میلادي پیړۍ په وروستیو کې له ټلیفون او ټلیګراف وروسته ایجاد شوه، په ډیره لږه موده کې وتوانېده چې د خلکو ژوند بدل کاندي او د نړیوالو جنګونو په اوږدو کې په خبرتیا او اطلاع رسونې کې ستر رول ولوبوي. راډیو د رسنې په برخه کې له ټولو ایجاداتو او ابداعاتو سره سره لا هم ډیره پیاوړې ارتباطي وسیله ګڼل کیږي، ځکه چې لاسرسی ورته ډیر لږ لګښت لري او د هرې ساوې عاید لرونکي کسانې له لارې له خپله ګیرچاپېره نړۍ سره اړیکه ټینګولی شي. په دې سربېره راډیو د کړکېچ او بحران په وختونو او د ایمرجنسیا یا بیړنیو او د طبي آفتونو په وخت د مرسته رسونې په لړ کې ډیر مهم رول لوبوي او د ټولنو د ټولنیز ژوند لپاره هم ډیره مهمه وسیله ده.
د یونیسکو لخوا د وړاندې شویو معلوماتو له مخې تر 2019 میلادي کال پورې په ټول دنیا کې تقریبا 44,000 راډیو سټیشنونه موجود وو او په ځینو سیمو کې د راډیوي سټیشنونو شمیر له بلې هرې رسنۍ زیات دی. مثلا په افریقا کې د راډیو سټیشنونو شمیر د ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو له شمیره زیات دی. په افریقا کې له 80% پورې کورنۍ راډیو اوري او د اکثره نفوس لپاره اصلي ارتباط وسیله ده. په تانزانیا کې 83% او په زامبیا کې 85% خلک خبرونه له راډیو څخه اوري. د عامه باور په اپوټه د راډیو استعمال په پمختلیو هیوادونو کې هم ډیر زیات دی. دا شان چې په 2018 میلادي کال د احصایو له مخې یوازې په اسپانیا، ایټالیا او جرمني کې څه باندې 2300 راډیویي سټیشنونه موجود دي. راډیو د خپل فعالیت په کلونو کې د خپل استعمال او اغیزې مختلف اړخونه ښودلي دي. دغه اوریدل کېدونکې رسنۍ د هغو سیمو لپاره چې له ښاري مرکزونو لرې دي او یا انټرنیټ او برېښنا ته محدود لاسرسی لري مرسته کوي چې له نړۍ سره اړیکه ټینګه کړي. د راډیو بله مهمه اغیزه یو بل ته د متفاوتو عقایدو د خلکو او ډلو نږدې کول دي، څو وتوانېږي له نښتو او اختلاف نه تیر شي. په کومو سیمو کې چې قومي او قبیلهیي او نښتی او نورې جګړې ډېرې دي، هلته راډیو یوه داسې وسیله ده چې له تشدده د کار اخیستو او د نښتو د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه پروګرامونه وړاندې کوي او د هغوی مخه نیولی شي.
پګور دن کو خو راډیو سرنګه کار کوي. الکترومګنتیسي څپې د فزیک سیوا ډیره خایسته کرنده دا چې په نننه دنیا کې د غږ او تصویر او معلوماتو د لیکدولو د ټولو سیستمونو بنیاد دی. دغه څپې د خبرېدا لپاره کوم ځانګړي چاپیریال ته ضرورت نه لري. په دې معنی چې په خلا کې هم خبرېږي د راډیو څپو د لیکدونکي او رانیونکي کار بنیاد په یوې جملې کې او په لنډه توګه په الکترومګنتیسي څپو باندې د ویان د غږ د اطلاعاتو سپارل او په رانیونکي یا ریسیور سره له مګنتیسي څپو د غږیزو معلوماتو راغونډول او د راډیو په لاوډسپیکر یې له پیاوړي کولو وروسته خپرول دي. که د راډیو د جادوونکي رسمي روایت وغواړو نو ډېر خلک ګوګلیمو مارکونی د راډیو د جادوونکي په توګه پیژني. هغه ځوان ایټالیایی پو چې د 19 میلادي پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې خپل تحقیقات د راډیوي څپو له لارې د ټلیګراف د لیکدونکي ټیکنالوژي د ټلیګراف سیستم په پراختیا باندې متمرکز کړل، خو ځینې خلک بیا نیکولا ټیسلا د راډیو جوړونکو مفتکر ګڼي. په هر حال راډیو د خپل پیدایښت راسی ډیر ډول ډول کارندتوبونه لرلی دي. د راډیو وړمبانۍ کارندتوب د ځمکې او کښتۍ ترمیان د مورس کوډ په استعمالولو سره د ټیلیګراف په توګه د سمندري بیړۍ لپاره د پیغامونو لیږدول وو، او په پوځي برخه کې وړمبانۍ استعمالوونکي هم په 1950 میلادي کال کې په سوشیما جنگ کې د جاپان او روسیې سمندري کښتۍ او ټوپکمار وو. راډیو همداشان په وړمبي نړیوال جنگ کې د پوځ او سمندري ځواک ترمیان د ارتباط او د حکمونو د انتقالو لپاره وکارول شو. جرمنیانو به هغه وخت چې برتانیانو به له سمندر لاندې کیبلونه وز کړل، د سیاسي پیغامونو د لیږدولو لپاره راډیو ارتباط کاراوه.
خو مختلف راډیوي پروګرامونه له 1909 میلادي کال څخه له کالیفورنیا نه د سن جوز لخوا پیل شو، او په 1920 میلادي کال کې په تیره بیا په اروپا او امریکا کې د راډیوي ریسیورونو لخوا په هر اړخیزه توګه پیژندل کېدو سره عام شول. د راډیوي پروګرامونو ترڅنګ د ټلیفوني پیغامونو او د پروګرامونو د خبرېدو د اعلان په شمول ژوندۍ یا نیغ په نیغه پروګرامونه په 1920 او 1930 کلونو کې عام شول. په ایران کې وړمبنۍ وایرلس سټیشن په 1915 لمریز کال یا د 1928 میلادي کال کې پرانستل شو. خو په ایران کې د راډیو د جوړولو ابتدایي فکر 1913 لمریز یا 1915 میلادي کال ته ورګرځي. په دغه کال کې د ګرامافون او ډیسک استعمال ورو ورو دود شو، او د موسیقۍ لپاره تقاضا یا غوښتنه زیاته شوې وه. د وخت حکومت هم په هغه کال کې تاجرانو ته تا د پوسټ او ټلیګراف د وزارت لخوا د اجازت نامې په ترلاسه کولو سره د راډیو ریسیور د واردولو اجازه ورکړه. دغه اقدام په ایران کې د راډیو د جوړولو فکر پیاوړی کړ. په 1919 کال کې د ضروري پلیټفارمونو له برابرېدو وروسته په یوې وړې سټوډیو کې د ایران وړومبنۍ راډیوي لیږونکی یا بوستر افتتاح شو.
پګوردونکو د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځنګړي پروګرام کې درته یو ځلې بیا هرکلی وایو. د رادیو پروګرام جوړونکي د درستی په برخه کې یو ډیره هلکانه غنلې شو. د رادیو پروګرام جوړونکي د رسنۍ په برخه کې یو ډیره خلکانه ډله غنلې شو، ځکه چې هغه د مختلفو معلوماتو او روایتونو د بیانولو لپاره باید دا خلاقیت ولري چې د خپل مطلب د بیانولو لپاره د مخاطب د لیدو د هیڅ لپاره کارولو پرته یوازې د تخیل د قدرت په کارولو د غږ او کلمات او حتی د چوپتیا د جادو له لارې خپل مطلب مخاطب او اوریدونکو ته ورسول شي. د راډیو د ژوند په کابو یو پیړۍ کې نه یوازې په بوسټرونو او ریسیورونو سره، چې بلکې حتی د پروګرامونو په برابرولو کې هم ډیر ستر بدلونونه راغلي دي. مثلا یو وخت چې د ریل په نامه نورونو باندې د رپورټونو د ایډیټ کولو لپاره پترای او چاسپ یا سریش استعمالېدل، نن سبا ایډیټ د یوې بټنې په وهلو او د ډیجیټل سافټویرونو په کارولو سره ترسره کیږي. د ټیکنالوژۍ په دغه برخه کې په ډېرې چټکیا سره د ریډیوي پروګرام ټول جوړونکي عوامل بیا ځانونه د دنیا له موډرن بدلونونو سره برابر کړي، او په راډیوي برخو کې د پروګرام جوړونې موډرن طریقې استعمال کړي څو اوریدونکي ځان ته وساتي. ځکه چې نن سبا انټرنیټ له راډیو مخکې شوی دی، او د هغو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی چې زړې راډیوګانې استعمالوي. هغوی د خپلې خوښې میوزیکونه له انټرنیټه رااخلي او اوري، او د خپلې خوښې پروګرامونه له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کوي. که څه هم راډیو خپل پروګرامونه د انټرنیټ له لارې خپروي، خو د راډیوي پروګرامونو جوړونکي عوامل باید د ټیکنالوژي او محتوا له پرمختګ سره له مخکې څخه زیات غږمله شي، څو د هرې نظریې او کېدې او هر عمر اوریدونکي ولري.
او دوستانو اغه شعار چې سک کال یونسکو د دغه نړیوال ورځ لپاره غوړه کړی دی، بشپړیدونکو بهیر نوښت او ارتباط دی. بشپړیدونکو بهیر د رادیو مقاومت او د رادیو له ایجادی دوره هیڅ په تیر بیا په دې ډیجیټل زمانه کې پایدار او پاتې کېدو ته اشاره لري، او په نوښت کې په دې خبرې ټینګار شوی چې رادیو مجبور شوی چې له نویو ټکنالوژیو سره غشمل شي، څو په هر ځای کې ورته ټول خلک لاسرسی ولري. د ارتباط یا اړیکې کلمه هم پر سرگرمی سربیره د رادیو خدمات څرګندوي. د مثال په توګه رادیو تر اوسه توانېدلی چې په طبیعي آفتونو، اقتصادي کړکیچونو او ساري ناروغیو کې په ښه توګه عمل وکړي او له خلکو سره خپله اړیکه ټینګه وساتي. دا نړیواله ورځ سربیره پر دې چې د راډیو پروګرامونو په برابرونکو عواملو پورې اړونده ده، د راډیو له اورېدونکو سره هم اړه لري، ځکه چې له پخوا راهیسې د راډیو د پاتې کېدو وجه هم دغه اورېدونکي او مخاطبان دي چې راډیو یې ژوندی ساتلی دی. نو په دې وجه د راډیو ټولو مینهوالو ته د دې ورځې مبارکي وړاندې.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.